ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ಪ್ರಣವ್ರಿದ್ದು ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದ ಶೋರೂ ರಜ್ ದ್ವಜರ ಪಿಂಜಲ್ಲ ಸಂಖಾಲ್ ದ ಅಗಸ್ತ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ನುಡ್ಲ ಸಮನೆಟದ ಪಪೆ ಖವರ್ ಕೆ ಓಸ್ ವಕ್ಷವೇದಿ ದ ಮಾಸ್ಕೋತಾನಿಯಾಥ ಪ ಕಾಬಲ್ ಕಿದಿ ವನಿಮೆ ಅದುಲ್ ತಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ರಜ್ ಯೋಲಸ್ ಬಜ್ಜಿ ಶುವಿದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಪದ್ದೆ ಯೋ ಸಾತ ಖಬರ್ ಇಖಬರವಾನ ಕಿದರ್ತ ಕೋರ್ಬಾನ ವಗ್ಮ ಜಾಲವಾನ್
ಅವ ವಕ್ತವರ್ ಶಾ
ಹರ್ ಕಲೆ ವಾಯು ಅವ ಲಾವಲ್ ಹೋಮ್ ಪಾಮ್ ಶೈ ಮುಹಿಮು ಖಬರುನು ಸರ್ಟಕುತ
په نوې ډیلی کې د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو شروع کېدو وړاندې پاکستان د کشمیر بیلتون غوښتونکو سره د لیدو خواست کړی. تیر ځل دغه شان خواست خبرې ځنډولې وې او دلته واشنگټن کې امریکا په دواړو هیوادونو د کړکیچ اوارولو غږ کړی.
We know there continue to be tensions and our position about that has not changed. These are matters for both India and Pakistan to work out.
د پاکستان د مرکزی کابینه غړی عبدالقادر بلوچ وایي په پنجاب صوبه کې تونلاري او تراګری ډلې د غټو حملو کولو توان لري.
دہشتگرد اتنے آسانی سے ختم نہیں ہوئے. وہ اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ہائیڈنگ میں گئے ہیں تو آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم ختم ہو چکے ہیں.
او نن افغانستان د استقلال آزادۍ شپږ نویمه کلیزه لمانځي په ټول هیواد کې خلکو ملی بیرغونه ملی سرود او غونډونه خوند اخیسته.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبري خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. موږ سره ملګري اوسئ. لاول هم پام شی مهمو خبرونو تفصیل ته.
پاکستان یو وار بیا د هند سره د خبرو په موقع د کشمیر بیلتون غوښتونکو ته د غونډې بلنه ورکړې ده. د پاکستان د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز چې د اګست په درشتمه نیټه هند ته د خبرو اترو د پاره ځي او هم په دغه ورځ پاکستان د کشمیر بیلتون غوښتونکو ته هم د غونډې بلنه ورکړې ده. هم په دغه خبره تیر کال هم هند د پاکستان سره د سولې د خبرو نه وتلی وو. د پاکستان دغه کار هند په خپلو کورنیو چارو کې مداخلت بلی. اخوا د پاکستان او هند ترمنځ پلانجمنه پوله کشمیر کې یو وار بیا تاوتریخوالی رامنځته شوی دی. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون او هم د امریکایي چارواکو لخوا په دواړو هیوادونو غږ شوی خپل مینځ کې د کشالی د خبرو اترو د لارې هوارې کړي. پاکستان او هند دواړه په یو بل تورونه لګی. پاکستان وای هند په بلوچستان او کراچۍ کې وسلوالو له مالی مرستې او وسلې ورکوي او دغلته اړې ګړې پیدا کوي او هم د پاکستان قبایلي سیمو کې د ترهګرو مرستې کوي. اخوا هند وای پاکستان کشمیر کې د دوی پر ضد وسلوال راپاسوي.
او د پاکستان چارواکي وایي چې دوی د پوځي عملیاتو له کبله تراګرو ډلو ته سخت زیانونه اړولي دي. خو د سفران یعنی د سرحدونو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي چې دغه تراګري ډلې د تراګرو بریدونو کولو توان اوس هم لري. نوموړي دغه خبرې یو شخصي ټلویزیون سره مرکې کې کړي او وایي چې حکومت تراګرو لخوا یو واضح پیغام و چې د پنجاب د کورنو چارو وزیر باندې برید وکړو او هغه یې وژه او داسې ښکاره کول غواړي چې د ریاست او د تراګرو ترمنځ جګړه ختمه نه ده. بلخوا د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي چې د پنجاب د کورنو چارو وژل شوي وزیر شجاع خانزاده د برید ذمهوار نیولو ته ډېر ورنږدې شوي دي.
په قبایلي سیمو کې انتظامی ادارې فاټا سیکریټ د ریشنلایزیشن په نوم باندې یوې نوې تعلیمي تګلارې د لاندې د هغه سکولونو د بندولو امر ورکړی دی چې پکې د هلکانو شمیره د اویاو او د جینکو شمیره د پنځه شپېتو نه کمه وي. د فاټا سیکریټ د دغې فیصلې پر ضد قبایلي ولس سخت غبرګون ښودلی او ویلي دي د ترهګرۍ له کبله په اکثره سکولونو کې داخلې کمې کیږي او اوس هم په قبایلي علاقو کې 1500 سکولونه د وړاندې نه وران پراته دي. د ډیو ریډیو خبریال ابراهیم شینواری په دغه اړه باندې نور تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په اوو قبایلي ایجنسیو او شپږو نیمو قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ له وجې متاثره شو د 1500 نه زیاتو حکومتي سکولونو په بیا ودانۍ لیا کار نه دی شروع کړی شوی او ورسره د شمالي وزیرستان کرمی او رگزی او د خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل په زرګونو بې کوره شوې کورنۍ خپلو کورونو ته د تلو په انتظار دي. په فاټا سیکریټ کې د تعلیم محکمې د ریشنلایزیشن په نوم یوې نوې پالیسي اعلان کړې د کومې له مخه به چې په ګرده قبایلي سیمو کې واړه هغه د پرایمري سکولونه تړلی شي چېرته چې د جینکو محاصرینو شمیره د 15 شپېته او هلکانو محاصرینو شمیره د اویا نه کمی. د دغه حکومتي اعلان لمخه د تړل کېدونکو سکولونو محصلین به خپل علاقې سره نږدې هغه سکولونو کې داخلولی شي چېرته چې شمېره زیاته وي، او ورسره به د متاثره سکولونو نارینه او ښځینه سټاف هم نږدې سکولونو کې ځای پر ځای کولی شي. د حکومت د دغه پلان لاندې د تعلیم محکمې افسرانو په خپلو علاقو کې د حکومتي سکولونو یوه سروې هم شروع کړې چې دغسې د کمې شمېر سکولونو په نښه کړی شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، خیبر ایجنسی.
دا وایس آف امریکا ډیوه راډیو ده.
د پاکستان د صحت مرستیالي وزیر ساره افضل تارل ویلي د پاکستان قبایلي سیمو کې د پولیو ناروغي 92% راکمه کړې شوې ده. نوموړي دا تبصره د پېښور د دورې په وخت باندې کړې ده. هغې زیاته کړې د پولیو د ختمون په لاره کې په کار ده چې پاکستان نوره د امنیت مسله بهانه جوړه نه کړي. نوموړي ویلي کراچۍ کې هم د پولیو په کیسونو کې ډېر کمی راغلی دی.
نن د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نویمه کلیزه لمانځل شوې ده چې په دې لړ کې په کابل او نورو ولایتونو کې رسمي او ځانګړي مراسمات ترسره شوي دي. افغان صدر اشرف غنی په کابل کې رسمي مراسمات سره دغه ورځ پیل کړه، او کابل کې د ازادۍ د ورځې لپاره ټینګ امنیتي ګامونه هم اخیستل شوي. د افغانستان اخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان د سفیر سره خبرې کړي دي چې څنګه د هیواد د اوسیدونکو امنیت او خوندیتوب د دواړو هیوادونو د اړیکو یو مهم معیار جوړ شي. د وزارت زیاته کړې ده چې دا ځل په افغانستان د پاکستانی پوځیانو د حملې په برخه کې ډېر جدي دي. په دغه لړ کې د پاکستان سفیر کابل کې د بهرنیو چارو وزارت ته راغوښتې شوې وو چې د سرحدي ځواکونو 8 تنه د دوشنبه پر ورځ په کونړ ولایت کې د پاکستانی ځواکونو په یو راکټي حمله کې وژل شوی و.
په شام کې داعش د لرغونې د آثارو یا د آثار قدیمه پخوانی مشر خالد اسد نه سر قلم کړی دی. د آثار قدیمه موجوده مشر مامون عبدالکریم مطبوعاتو ته ویلي وژل شوی 23 کلن خالد اسد د شام پلمیرا ښار کې د ملګرو ملتونو د تاریخي کنډراتو په محکمه کې د 50 کالو راهیسې کار کوو. برطانیا کې مېشت بشري حقوقو د څار ډله وای د داعش وسلوالو نوموړی خالد د پالمیرا ښار په یو مشهور چوک کې د خلکو په وړاندې وجلو. د اسلامي ریاست په نوم مذهبي تندروانو پالمیرا ښار په مۍ میاشت کې نیولی و. هلته یې د پیړو زاړه بوتان او تاریخي آثار په بمونو الوزولي.
د تایلند چارواکو د یو سړي خاکه او د نیولو امر جاری کړی دی چې دوی ګڼي په بینکاک کې په یو مزار باندې د برید کولو ذمهواره دی چې پکې 2 کسان وژل شوي وو. د پولیسو مشر سومیوت پومپان مونګ د شورو پر ورځ وایي چې دغه شکمن برید کوونکي د یو شبکې سره ملګري او د هغوی لپاره یې دغه کار ترسره کړی. چارواکو لخوا د هغه د عمل په شا د علت او د هغه تابعیت نه دی څرګند شوی. هغه لی سومیوت زیاته کړې چې هغه یوازې نه و بلکې د په شا د یو ډلې لاس دی. دوه ورځې وړاندې د بینکاک په یو مشهوره ایراون مزار کې دغه 14 شوې وه چې چارواکي وایي هغه د تایلند یا بهرني وګړي کېدی شي. بلخوا د 14 دوه ورځې وروسته د عمل لپاره مزار بیرته خلاص کړی شوی دی، او اوسیدونکي د ګلونو سره د غذای ته ورځي او غم راځي کوي.
د چین په ساحلي ښار تیانمن کې د اور او زهرجن کیمیایي مادې له وجې شو خونړۍ 14 پوښتنې راپورته کړي دي چې د چین حکومت یو شمیر خطرناک کیمیایي مواد د سختو قانونونو لاندې راولي. دغه پیښې د کیمیایي موادو د تجربو د دې پوره تفصیل ساتلو، د دې په صحیح طریقه محفوظولو او د یو ځای نه بل ځای ته د وړلو په شمول حفاظتي معیارونو د خلاف ورزو په اړه اندېښنې پیدا کړې دي.
او د بشري حقوقو د سر نړیوالې ډلې د مصر د تراګرۍ پر ضد نوي قانون باندې سخت انتقاد کړی دی، او وایي چې په دغه کې سیول نافرمانۍ هم د تراګرۍ د یو عمل په زمره کې راوستل د مصر د وګړو لپاره د سختو سزاګانو وړ کېدی شي. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی دغه قانون د اتوار پر ورځ منظور کړی دی چې 2 میاشتې وړاندې نوموړي د دغه قانون د قوي کولو ادعاوې کړې وې. په دغه سزاګانو کې چې نورې هم سختې کړې شوې دي، د یو تراګره ډلې جوړولو یا د هغې مشري کولو سزا د مرګ ټاکل شوې ده. د دغې ترڅنګ د بریدونو هڅه کوونکو ته هم د عمر بند سزاګانې ورکړل کېدی شي. په مصر کې بریدونه په منظمه ډول رامنځته کېږي چې پکې قاهرې او سینای کې اسلامي تونلاري اکثره پولیس او عسکر په نښه کوي.
اعلی امریکایی چارواکي وایي د افریقایي هیوادونو سره د امریکن ګروت اپارچونیټیز اکټ په نوم تجارتي تړون د دواړو اړخو ترمنځ د تجارت نه زیات څه لاسته راوړي. امریکایي چارواکو د امریکې او افریقې ترمنځ تجارتي تړون په سر روانه هفته ګیابن کې کېدونکي غونډې وړاندې دا خبره کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږ د پاکستان د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز به د اگست په درشتمه نیټه او سری رشتمه نیټه باندې د نوی ډیلی دوره کوي. والته به د خپل همسیال سره په دوه اړخیزه معاملو باندې خبرې اترې کوي په هندوستان کې په نوی ډیلی کې. قدر من اوریدونکو په داسې حال چې دغه خبرې اترو د پاره نیټه ټاکل شوې ده، پاکستان یو وار بیا د کشمیر بیلتون غوښتونکو ته د غونډې خواست کړی دی چې هغوی په دغه غونډه کې برخه واخلي. قدرمنو اوریدونکو په دې خبره باندې تیر کال هم د پاکستان او د هند ترمنځ هند خبرو نه پاسېدلې او د خبرې ځنډې دلې وي. بل خوا ته د کشمیر په لانجمنه پوله باندې د پاکستان او د هندوستان ترمنځ یو وار بیا تاوتریخوالی سیوا شوی دی. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون او هم امریکایي چارواکو په هند او پاکستان غږ کړی خپلې مسلې دي په پوله باندې د خبرو اترو د لارې اوارې کی. تفصیلات یو د ډیور ریډیو خبریال پیر ولایت شانه.
پاکستان تور لګوي چې په تیرو څلورو ورځو کې پولیس سره لګېدلې پاکستانی علاقو کې د هندي فوج د بمبارۍ په نتیجه کې 15 پاکستانیان مړه او 8 تنان جوبل شوي دي. دوه ورځې وړاندې هند هم پاکستان باندې د هندي سیمو د خلاف ورزي تورونه لګولي وو او هند الزام لګولو چې د پاکستانی فوج د بمبارۍ په نتیجه کې د هند شپږ سیویلین تنان مړه شوي دي او هند د دې معاملې په سر دلی کې د پاکستان های کمشنر ته سخت احتجاج هم کړی دی. د دواړو روایتي حریفانو ترمنځ په پولو باندې تاوتریخوالی کې شدت په یو داسې وخت راغلی دی چې د راتلونکي اتوار پر ورځ د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د قومي سلامتیا مشیر سرتاج عزیز به د نوي دلی سفر کوي، چرته چې به د خپل هندي هم منصب سره د امنیت او د ترهګرۍ په چارو خبرې اترې کوي. تیره ورځ د وزیر اعظم نواز شریف د سوري لاندې د سیویلین او فوجي قیادت یو اعلی پایه غونډه شوې ده چې پکې د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف هم ګډون کړی و او د رپورټونو تر مخه غونډه کې فیصله له شوې ده چې پاکستان به د قومي سلامتیا د مشیرانو ترمنځ کېدونکو مذاکراتو کې د هند په پاکستان کې د مداخلت معاملہ راپورته کوي او په دې اړه به هند ته ثبوتونه هم ورکول کیږي. که څه هم دواړه هیوادونه د خپل منځ شخړو د هواري لپاره د مذاکراتو دایي دي، خو ورسره د بد اعتمادۍ دومره لوی انتها ده چې پاکستان او هند په خپلو ملکونو کې د هر قسم بدامنۍ او ترهګرۍ ذمہوار یو بل ګرځوي او په یو بل باندې ترهګرۍ ته د ودې ورکولو تورونه هم لګوي. د دې ترڅنګ نړیواله رورولي د پاکستان او هند ترمنځ مخ په سیوا کیدونکو تاوتریخوالی باندې فکرمندي څرګندوي او د ملګرو ملتونو عمومي سکتر بان کی مون په دواړو هیوادونو باندې د صبر او زغم نه کار اغیستلو او مذاکراتو ته کیناستلو غږ کړی دی. دغه شان د امریکای خارجه وزیر جان کیری هم د وزیر اعظم نواز شریف سره د ټلیفون په لیکه رابطه کړې ده چې پکې دواړو مشرانو پاکستان او هند ترمنځ تناو باندې د خبرو اترو ترڅنګ جان کیری وزیر اعظم نواز شریف ته د راتلونکو اکتوبر پامیاش کې د امریکای د سرکاري دورې کولو بلنه هم ورکړې ده. د امریکای خارجه دفتر ویان مطبوعاتو ته ویلي دي چې د پاکستان او هند شخړې په حق له د امریکای هم هاغه پالیسی ده چې دواړو هیوادونو ته د مذاکراتو لار خپلول پکار دي.
We know there continue to be tensions and our position about that has not changed. These are matters for both India and Pakistan to work out. There's certainly enough motivation to do that given that tensions still exist. We have strong relationships with both countries.
دی وای چې امریکا د دواړو هیوادونو ترمنځ پولو باندې د انخطو په پیښو باندې فکرمندي لري، ځکه چې د امریکې د پاکستان او د هند د دواړو سره نږدې اړیکې دي او د امریکې خواهش ده چې دواړه هیوادونه د خپل منځ شخړو هواري لپاره د خبرو اترو لاره خپله کړي. واضح دي وی چې د پاکستان دعوه ده چې هندي فوجونو په تیرو دوو میاشتو کې اویا پیری د پاکستان د پولې خلاف ورزي کړې ده او دغه شان هند هم وخت په وخت پاکستان باندې د پولې د خلاف ورزي تورونه لګوي. تیرہ میاشت د روس خار اوفا کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ترمنځ ملاقات کې دواړه مشران مذاکراتي عمل بیا پیل کولو باندې سلا شوي وو، او د دغه فیصلې په رڼا کې به د پاکستان او هند قومي سلامتیا مشیرانو ترمنځ د راتلونکي اتوار پر ورځ په نوې دلی کې مذاکرات کیږي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د پاکستان او د هند ترمنځ چې د خبرو اترو دپاره کومه نیټه ټاکل شوې ده، د اګست په درویشتمه نیټه باندې د پاکستان د قومي سلامتیا د چارو چې کوم سلاحکار دی سرتاج عزیز، هغه به ځي. په داسې حال باندې پاکستان د کشمیر بیلتون غوښتونکو ته هم د غونډې دپاره خواست کړی دی. په دې خبر باندې تیر کال ہندوستان د خبرو نه پاسېدل، د دې په شا باندې د پاکستان مقصد څه دی او آیا دا قصدن څنګه چې مطبوعات وایي یو هند هم دا تورونه لګي دغه شان کیږي، پاکستان قصدن دا غواړي چې دا خبرې ورانی شي که په شای څه مطلب کې دی شي؟ بیروس صاحب، په دې باندې مونږ زمونږ همکار په دې باندې څېړنه کړې، تاسو په مرتبه راګرځو.
پاکستان دې ته تیار شوی دی چې د هند سره چکم د نیشنل سیکیورټی ایڈوایزرز لیول باندې لکه د پاکستان په دی وخت کې د یو اوریدونکو ته یو خبر نورم واضح حکو، هغه دا چې د پاکستان وزیر خارجه نشته، او وجه هم دغه ده چې د پاکستان پوز د وزارت چکم دی د خارجه وزارت په خپل اختیار کې اخستی دی. نو د پاکستان د وزارت خارجه نمائندگی همشتن که تاسو کتلی چې کلم بهرانی دوري کیږي، نو د پوز مشر جنرل راحیل شریف هغه پخپل زی، او هغه د پوز د چیف یا د مشر په حیث کې هم خو د خارجه وزیر په حیث کې هغه خبرې ترې کوي. نو دې ځل چې کوم د انډیا کې په هندوستان کې د سویلین ګورنمنټ په نمائندګۍ باندې سرتاج عزیز چې نیشنل سیکیورټی ایڈوایزر دی د وزیر اعظم نواز شریف، نو هغه به زی، او د ده لیول چې کوم هلته کې نیشنل ایڈوایزر دی د سیکیورټی د هندوستان، د هغه سره به خبرې اترې کوي. نو دغه خبرې اترې چې اوس پیل کېږي، تیر کال هم په اگست کې کله چې د دواړو ملکونو د فورن منسٹر لیول باندې خبرې اترې کېدې، نو د پاکستان سفارت چې هلته کې کوم دی یا کمیشن، های کمیشن دی په انډیا کې ہندوستان کی، هغه هم دغه شانتی شبیر شاه د هغه کشمیریانو په نمائندګۍ راغوښتو او ہندوستان دغه خبر نه پاسېدو. د زل سید علی شاه ګیلانی راغوښتل چې معلوم دی ارچاته هغه د کشمیر د ازادۍ یو لیډر دی، یو مشر دی، خو د پدی د دې د پاکستان په نیت باندې په خصوصیت سره دا شک کیږي په مطبوعاتو کې چې څونه راغلي دي. خو د هندوستان سره چې کومه د ایجنډا ده، څنګه چې د پوز مشر هم د وزیر اعظم سره په خبرو اترو کې ویلي دي او مطبوعاتو راخستي، نن ما په ډان کې کتل، هغه وته د ښکاره خبره کړې ده چې سره سرتاج عزیز به د بلوچستان دننه، د سند دننه، چې د هندوستان کوم لاسوهنه دوی وایي چې په هغې باندې به ښکاره ښکاره خبرې کوي، د کشمیر خبره به پکې کېږي. دا داسې خبرې چې هندوستان دا ردوي، خو دا یو او د دې سره سره چې څنګه بان کی مون ویلي دي، د امریکا صدر باراک اوباما هم ویلي دي، د امریکا د وزیر خارجه جان کیری هم ویلي دي چې پاکستان او هندوستان د خبرې اترې شروع کړي. خو د خبرو اترو د پاره چې کومه ایجنډا ده د پاکستان لخوا، هغه د پوز د خوا تیاریږي، د پوز په مرزه تیاریږي، نو سویلین حکومت هیڅ اختیار نه لري چې د هغې ایجنډې نه اخوا دې خوشي.
ډېره مننه بیروس.
مننه.
نو قدم نو بریدن کو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نظم غخبرونه ته وګی موسی ملګری اوسې یو سم تاسو تفسیر باندې کو د پاکستان چارواکي اصرار کوي چې د پوزي عملیاتو لکبل اترګر وډلو ته دوی سخت زیان رسولی دی او دوی کمزوری کړی دی. خو نن د سفران یعنی د سرحدونو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلی دی چې دغه تراګر ډلې د تراګرو بریدونو کولو توان هم لري. نوموړي دغه خبرې یو شخصي ټلویزیون سره مرکې کړي. نور تفصیل لري اورنګزیب خان په خپل دی رپورت کې.
د ریاستی چارو سرحدی امور وزیر عبدالقادر بلوچ یو شخصی میډیا سره خبرو په وخت دا خبره منلې ده چې ترخګر ډلې اوس هم د لویو کاروایو صلاحیت لري. او د دې مثال نږدې ورځو کې د پنجاب داخله وزیر او نولس تنه نو ځانوژن کې برید کې وژنه ده. مرکزی وزیر وایي چې خیبر پختونخوا او قبایلي سیمې کې ترخګرو خلاف پوز عملیات کوي، بلوچستان صوبه کې اف سی او نور ادارې کاروای کوي، او دغه شان سند کراچۍ ښار کې رینجرز ترخګرو ډلو خلاف کاروایو کې بوخت دي. او تیر سمو دیر حسی دلتا حکومت او دا اولس هم دا باور جوړ شوی وو چې ترخګری ختم شوی ده، خو بلخوا ترخګرو خپل زور او صلاحیت خودلو دا پاره یو ځل بیا کاروای پیل کړی دی. او پنجاب داخله وزیر وژنې نه پس کراچۍ ښار کې دا پارلیمان غړی رشید ګوډیل باندې برید شوی دی، او دا پیښې ښیي چې ریاست او ترخګرو ترمنځ جنگ لا ختم نه دی.
کرنل شجاع خانزاده شهید کے اوپر کاروائی کی گئی، ان کی شہادت ہوا، اور اس کے دو تین دن بعد یہ جو کراچی میں کاروائی ہوا، یہ بنیادی طور پر اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ دہشت گرد اتنے آسانی سے ختم نہیں ہوئے. وہ اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ہائیڈنگ میں گئے ہیں تو آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم ختم ہو چکے ہیں. اور ایک تو میں یہ ڈر رہا ہوں کہ کہیں اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ایک نیا محاذ کھل جائے، اور سخت قسم کا محاذ کھل جائے، اور بہت کچھ اس کے لیے کاروائی کرنی پڑے، اور ایک ایسے جگہ میں، ایک ایسے صوبے میں جہاں پر سمجھا یہ جا رہا تھا کہ اس قسم کے ایلیمنٹس نہیں ہیں.
دوی وی چے شجاع خانزادہ اور رشید گوڑیل باندھے بریدون خی چے ترخگر پاسان نہ دی ختم شوے، او دوی دا خودل غواڑی چے اوس ہم دا بریدون صلاحیت لري. مرکزی وزیر دا یره هم سرګنده کړی دا کچره حالات هم دا روان وي، نو بیا به هغه صوبه کې هم عملیات پیل کېدی شي کوم چې تر اوسه بچ ده. دی وخت بلوچستان، خیبر پختونخوا، سند کراچۍ ښار او قبایلي سیمو کې پوس رینجرز او نور ادارې باقاعده توګه عملیاتو کې بوخت دي، او یوازې پنجاب صوبه داسې ده چې دلته باقاعده سه عملیات تر اوسه نه دي شوي. پاکستان کے اکثر کلدم تنظیمونو لکه لشکر جنگوی، سپاه صحابہ، جماعت الدعوہ، تحریک جعفریہ، سپاہ محمد او دغه شان یو شمیر کلدم تنظیمونو دفترونه او مشران په پنجاب صوبه کې دي. نږدې ورځو کې هم پنجاب صوبه جنوبی برخه کې کلدم لشکر جنگوی مشر ملک ساک چې ور باندې د سلو نه زیات وژنو مقدمه وي په پولیس مقابله کې وژل شوی وو. کورینو چارو وزیر چودری نثار سمو د وړاندې منلې وه چې پنجاب صوبه کې ترخګر کاروایو کې ککړ 15 نوې ډلې موجود دي. نن داخله وزیر ویلي دي چې نږدې ورځو کې پنجاب داخله وزیر وژنه کې ککړ تنانو ته رسیدلی دي، او زر به ونی سي
چې جو لوگ بھی اس کے پیچھے تھے وہ ہمارے نشانے پہ ہیں، ہم ان تک پہنچ چکے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالی ہم انہیں ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے.
دوی وچ ہر سوک دیکھ ترخگر کاروائے پشاو اغوی زمون پنخ دی، او دا ترخگر با خپل انجام ترسو. پنجاب چے آبادے کے دا پاکستان ٹولو لوی صوبہ دا، او پارلیمان کے پدے تناسب لوی نمائندگی ہم لری. پدے حق لوی لکھی کی چے دلتا موجود اکثر لا کلدم تنظیمونا سیاسی گندونا دا خپل مقصد دا پار استعمالوی، زکا دلتا دا عملیاتو تائید دا سیاسی گندونا نکوی. اورنگزیب خان، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدن کو وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو تغوگی اسلامک موومنٹ آف ازبکستان چیک الدم گرزول شو تنظیم دے دیو مدیر حاصل د پاکستان قبایلی سیمو کې هم فعال او اوس مطبوعات دا وایي چې د افغانستان شمالي برخو کې د داعش سره په ملګرتیا کې د دغه هیواد د پاره تر ټولو لوی خطر ګرځول شوی دی. د اسلامیک موومنٹ آف ازبکستان په اړه باندې تفصیلی څېړنه کړې ده زمونږ د ډیوی رادیو خبریال احسان محمد خان.
د دفاعي چارو څېړنکاران وایي د دغه ترهګرې ډلې جنګیالي د ګوریلا یا ځمکنۍ جګړې ډېر ماهر دي، او په خوی او فطرت د نورو ترهګرو ډلو وسلوالو څخه زیات سختګیر دي. د پاکستان فوج پخوانی بریګیډیر محمود شاه په وینا د اسلامک موومنټ آف ازبکستان د جنګیالو د کاروایۍ انداز هم بدل دی، او د دوی زیاتره شمېره اوس د افغانستان په شمالي برخو کې موجود ده. په دې اړه موړې زیاتوي
دوی چې کوم دی نو افغانستان تللي دي، او اوس په پاکستان کې څوک سپورټ کولو والا نشته. زما کې دي یو پیل کې کوم افغانستان کی
دا اسلامیک مومنٹ آف ازبکستان نوم چې د امریکا لخوا د نړیوال ترهګرو ډلو په فهرست کې هم شامل شوی. د دغه ترهګری ډلې په اړه ویل کیږي چې د افغانستان شمالي صوبو بدخشان، تخار، کندوز، جوزجان او فریاب کې موجود دي، او دا وخت د داعش یا دولت اسلامیه په ملګرتیا یو قوي طاقت جوړ شوی. د افغانستان دغه یاد کړی شوی صوبې چې د پخوانی سوویت یونین څخه بیل شوي هیوادونو ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان پولی ته نږدې دي. څېړنکاران وایي په دغه شمالي افغانستان کې د ازبک جنګیالو طاقت سیوا کېدل خپله د هغه هیوادونو لپاره هم یو خطر ګڼل کیږي. په دې اړه نومیالی څېړنکار مشتاق یوسف زئی وایي
دا یو بے پلار بے مور لا تا کم ملک کی په دنیا کې فرض دی چې امریکن کو او انت کے باغ خپل ملک کا مشکو نه بلار پاکستان دې کې بل کوتا خو د دې کې د زیاتره ګروپونو خپل مقاصد چې نو هغه خپل خپل ملکونه جو او کار به دلته کې خلک به تن تو دي نه به خلک په انت کې مين او چې کوم څه معنا ولر دا هم د دوی نو او چې په بغد دایش فکتور راغی هغه دې د خطرناک دي هغه سره وسایل دي دوی ګوري چې زمونږ د مقصد د نو هغه دوی ورته دي په ذریعہ موږ خپل مقاصد ترسره شامل شو ملکونو پاکستان حکومت مضبوطی
اسلامک موومنٹ آف ازبکستان چې تر کال 2015 پورې د القاعده او طالبانو سره ملګرتیا کوله او د راپورونو تر مخه د القاعده لخوا ورته جدید او درانه وسله هم ورکړل شوې. څېړنکاران وایي دا وخت چې اسلامیک موومنٹ آف ازبکستان د داعش یا دولت اسلامیه سره ملګرتیا اعلان کړي او ځان یې د افغانستان په شمالي برخو کې نور هم مضبوط کړي. څېړنکاران وایي د دغه ترهګری ډلې مضبوطېدل په را روان وخت کې نه یوازې د افغانستان دپاره بلکې د افغانستان سره جوخت لګېدلي هیوادونو دپاره هم یوه لویه خطره جوړېدای شي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملالہ یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
د هاسپټل کې تاسو څه کیسه مسله په فی مثلا چټره چا ماشوم دی درکشي یا ډاکټر رویه تاسو سره خنوي یا ډاکټر تاسو ته میډیسن دا سولی کی چې تاسو ته پته ولګي یا تاسو ته چې بهر د میډیسن ولا وي یاره دا خو تا ته اصل اضافي دا ویان لیکلی دي نو دې لپاره تاسو سره پراپر ریمیډی شته. هیلپ نو مسلې سره څه څه کیسه مشکلات دي نو تاسو عدالت ته هم تللی شئ. تاسو دیو ډاکټر په پروګرام مه هیروئ.
ګرانو قدمونو اوریدونکو د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه تاسو د ډیوا ریډیو خبرونه ته غوږی موسی ملګری او سی راتلونکي خبرونه چې دا هغه بل ډیوا پروګرام به وي او زمګه د همکارانو سره به دغه پروګرام ته تاسو غوږیږي. په دغه پروګرام کې تاسو هم برخه اخیستلی شئ او د هغې لپاره د ټلیفون شمیره چې ده هغه ده 001202050403. نن چې کوم پروګرام دی هغه به د سردار علي ټکر سره تاسو اورئ. نو د تصوف دغه پروګرام کې تاسو هم برخه اخیستلی شئ او راتلونکي برخې کې یو شمېر نور مهم رپورټونه او مرکې ستاسو لپاره لرو. نو هغې ته غوږ وسئ. څو شېبو کې به یو وار بیا ستاسو وړاندې مهم خبرونه هم وړاندې کیږي. د واشنگتن ډی سی نا دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. رانوریدونکو ډیو ریډیو ته یو واری بیا په خیر راغلی. د واشنگتن نا زمګه پروګرام چې دی هغه لا هم دوام لري. موږ سره ملګری اوسئ. یو واری بیا ساسو پام راګرځو مهم خبرونو سره ټکو ته.
په نوی ډیلی کې د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو شروع کېدو وړاندې پاکستان د کشمیر بیلتون غوښتونکو سره د لیدو خواست کړی. تیر ځل دغه شان خواست خبرې ځنډولې وي. دلته واشنگتن کې امریکا په دواړو هیوادونو د کړکیچ اوارولو غږ کړی.
We know there continue to be tensions and our position about that has not changed. These are matters for both India and Pakistan to work out.
او خو د پاکستان د مرکزی کابینه غړي عبدالقادر بلوچ وايي په پنجاب صوبه کې تونلاري او تراګري ډلې د غټو حملو کولو توان لري.
دہشتگرد اتنے آسانی سے ختم نہیں ہوئے. وہ اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ہائیڈنگ میں گئے ہیں تو آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم ختم ہو چکے ہیں.
او نن افغانستان د استقلال یا آزادۍ شپږ نویمه کلیزه لمانځي. ټول هیواد کې خلکو ملي بیرغونه، ملي سرود او غونډونه خوند اخیسته.
او سمرا نیکو خبرونه د تفصیل سره.
پاکستان یو وار بیا د هند سره د خبرو په موقع د کشمیر بیلتون غوښتونکو ته د غونډې بلنه ورکړې ده. د پاکستان د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز به د اګست په 13 نیټه هند ته د خبرو اترو د پاره ځي او هم په دغه ورځ پاکستان د کشمیر بیلتون غوښتونکو ته هم د غونډې بلنه ورکړې. هم په دغه خبره تیر کال هم هند د پاکستان سره د سولې د خبرو نه وتلی و. پاکستان دا کار هند په خپلو کورنو چارو کې مداخلت ګڼي. اخوا د پاکستان او هند ترمنځ پلان جمنه پوله یو واری بیا تاوتریخواله زیات شوه دی. ملګرو ملتونو مشر بان کی مون او هم د امریکا لخوا په دوړو هیوادونو غږ شوی خپل میانس کې د کشالی د خبرو د لارې اواری کی. پاکستان او هند دواړه اکثر په یو بل تورونه لګوي. پاکستان وایي هند په بلوچستان او کراچۍ کې وسلوالو له مالی مرستې او وسلې ورکوي او په دغه سیمو کې بدامنی خوري او هم د پاکستان قبایلي سیمو کې د ترهګرو مرستې کوي. اخوا هند وایي پاکستان کشمیر کې د دوی پر ضد وسلوال راپاسوي.
او د پاکستان چارواکي وایي چې دوی د پوځي عملیاتو له کبله ترهګرو ډلو ته سخت زیان او تاوان رسولې دی. خو نن د سفران یعنی د سرحدونو د چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي دي چې دغه ترهګري ډلې د ترهګرو بریدونو کولو توان اوس هم لري. نوموړي دغه خبرې یو شخصي ټلویزیون سره مرکې کې کړي او وایي چې حکومت د ترهګرو لخوا یو واضح پیغام و چې د پنجاب د کورنو چارو وزیر باندې برید وکړو. داسې ښکاره کوي چې د ریاست او د ترهګرو ترمنځ جګړه ختمه نه ده. بلخوا د پاکستان د کورنو چارو وزیر چادری نثار علی خان ویلي دي چې د پنجاب د کورنو چارو وژل شوي وزیر شجاع خانزاده د برید ذمواره نیولو ته ډیر ورنږدې شوي دي.
قبایلي سیمو کې انتظامی ادارې فاټا سیکریټ د ریشنلایزیشن په نوم باندې یوې نوې تعلیمي تګلارې د لاندې د هغه سکولونو بندولو امر ورکړی چې پکې د هلکانو شمیره د اویاو او د جنکو د 15 شپېتو نه کموي. د فاډا سیکریټریټ د دغه فیصلې په ضد قبایلي ولس سخت خبرګون خودلی او ویلي دي د ترګرۍ له کبله په اکثرو سکولونو کې داخلي کمی کیږي او 1500 سکولونه په قبایلي سیمو کې د وړاندې نوران پراته دي.
او نن د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نویمه کلیزه لمانځل کیږي چې په دې لړ کې په کابل او نورو ولایتونو کې رسمي او ځانګړي مراسمات ترسره شوي دي. افغانستان صدر اشرف غنی په کابل کې رسمي مراسماتو سره د ورځې پیل وکړو او کابل کې د ازادۍ د ورځې لپاره ټینګ امنیتي ګامونه اخیستل شوي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د وینا تر مخه د پاکستان د سفیر سره خبرې کړې دي چې څنګه د هیواد د اوسیدونکو امنیت او خوندیتوب د دوانو هیوادونو د اړیکو یو مهم معیار جوړ شي او زیاتوي چې دا ځل په افغانستان د پاکستانی پوځیانو د حمله په برخه کې ډیر جدي وي. په دغه لړ کې د پاکستان سفیر کابل کې د بهرنیو چارو وزارت ته راغوښتي شوی چې د سرحدي ځواکونو 8 تنه د دوشنبه په ورځ په کونړ ولایت کې د پاکستانی ځواکونو په یو راکټي برید کې وژل شوی. اخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې دوی افغان سفیر وزارت راغوښتي شوی او په پاکستان باندې لګیدلی د افغانستان د حکومت لخوا لګیدلی الزاماتو په حق له پوښتنې کړي.
په شام کې داعش د لرغوني د آثارو یا د آثار قدیمه پخوانی مشر خالد اسد نصر قلم کړی دی. د آثار قدیمه موجوده مشر مامون عبدالکریم ویلی دی وجل شوی 20 کلن خالد اسد د شام پالمیرا ښار کې د ملګرو ملتونو د تاریخي کندراتو په محکمه کې 50 کاله کار کړی.
او د پاکستان خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د بندي د مدني ټولنې د سازمانونو ائتلاف د پاکستان په مرکزی حکومت غږ کړی دی چې د انټرنیټي جنایتونو د مخنیوي په قانون کې دی بدلون وکړي. او د تایلند چارواکو د یو سړي خاکا او د نیولو امر جاری کړی دی چې دوی ګڼي په بنکاک کې په یو مزار باندې د برید کولو ذمہ‌وار دی چې پکې 2 کسان وژل شوي. The Voice of America Diva Radio خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د افغانستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت سره رپورټ تاسو ته پاره لرو. خو لومړی ورځو مطبوعاتو ته کتنه کړې ده زمونږ همکار مختار خلیل. راځي چې واورو د نن ورځې په اخبارونو کې سره غلي دي.
د انټرنیټ په ویبپاڼه د خریدونکو مشهور امریکني اخبار فارن پالیسی په یو تازه غنه کې پاکستان کې د ترهګرۍ او د هیروینو یا د پودرو په موضوع یو تفصیلی ریپورت چاپ شوی دی. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې اسې خو په عالمی سطح د خریدونکو خبرونو نه معلومیږي چې پاکستان دا وخت د سختی خونړۍ ترهګرۍ په پنجو کې گیر دی. خو فارن پالیسی خپل ریپورت کې داوا کوي چې د پاکستان په حق له دا سوچ صحیح نه دی. اصل حقیقت دا دی چې پاکستان کې ترهګرۍ گرائے کی ار اورز یو کم سلویخت کسان مری، خود نشو دلاس ار اورز وسه و نشیان او عملیان مری. البته فارن پالیسی خپل رپورٹ کی دا ضرور لیکلی دی چې ترهګری او تندروی د نشو دلاس په دې دومره لوی شمیر کې د خلکو د مړینی د ناول لوب نه بهر کې دی نشي. پر رپورٹ کې د نشئی سیزونو د استعمال او د کاروبار د بنیاد په باب لیکلی شوی دی چې دا وخت افغانستان په عالمی سطح د اپیمو د ټولو نه د زیات پیداوار ملک دی. افغانستان د ټولی دنیا 85% اپیم پیدا کوي. د اپیمو د دې دومره زیات پیداوار له سببه د افغانستان او د پاکستان په سرحدي سیمو کې غیر قانون سمګلینګ پاکستان کې د خلکو د ورځپزیاتی مرګونو سبب جوړ شوی دی. ګومان کیږي چې افغان طالبان خپل ټول جنگ د اپیمو او د هیروینو په آمدن چلی. خو ډیر کم خلک په دې پوه دي چې پاکستان کې د نشئی سیزونو د کاروبار او د ترهګرۍ خپلو کې ډیر نږدې تعلق دی. د پاکستان د کورنو چارو وفاقی وزیر چودھری نثار علی خان خو د نشئی سیزونو د کاروبار او د ترهګرۍ ترمنځ د تعلق په باب له پسو سوزله وینا کړې ده. خو بلخوا هم د پاکستان ډیر مشران د نشئی سیزونو د کاروبار او ترهګرۍ ترمنځ په تعلق یقین نه کوي. فارن پالیسی خپل رپورٹ کی زیادہ ہی پدی کے حص اختلاف نشتا چې پاکستان کې د نشئی سیزونو مسله ډیره سنگینه ده. او هم دې مسلې پاکستان د افغانستان نه پس د نشئی موادو د کاروبار په معاملې کې په دویم نمبر ودرولې ده. د نشئی سیزونو د مخنیوي په باب لا د ملګرو ملتونو د دفتر په رپورت کې ویلې شوې دي چې د افغانستان 50% اپیم او اپیمو نه جوړې نشي د پاکستان په لار بهر دنیا ته پغلا لیږل کیږي. دې نه پاکستان کې دا وخت 80 لک خلک نشایان او عملیان شوي دي. فارن پالیسی خپل رپورٹ کې زیاتی چې ترهګر او ډرګ مافیا افغانستان کې د نشئی موادو کاروبار نه $1 billion ترلاسه کوي. په دې کې $2 billion تحریک طالبان پاکستان لا ورکولے کیگی. دا امریکانو چارواکو وینا دا داسی ثبوتونه شتا چې تحریک طالبان پاکستان خپلو سیمو کې د نشئی سیزونو کاروباریانو لا پلار ورکولو غټه پیسہ پیدا کوي. د پاکستان د مکران امام بیل علاقہ د نشئی سیزونو د کاروباریانو او ترهګرو ښکارا سیمه ده. صدر اوباما په کال 2008 کې خپل یو بیان کې امام بیل د نشئی سیزونو نورې دنیا سره د کاروبار کولو دروازه بللې ده. فارن پالیسی د خپل رپورٹ په اخیر کې لیکلي دي چې بلوچستان کې مملکت پاکستان سره د بلتون خوخو په جنگ کې د نشئی سیزونو د کاروبار او د ترهګرۍ خپلو کې تعلق خو واضح ښکاري. بلوچیان په حاکمانو تور پورې کوي چې دوی د نشئی سیزونو اوچت کاروباریان د بلتون خوخو د اوچتولو او د قتلولو دپاره استعمالوي. خو د پاکستان حفاظتي ځواکونه د نشئی موادو سمګلرانو سره د تعلق لرلو نه انکاریان دي.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو سے تاسو زمگا یو سات خبری خبرونه ته غوګی یو سم تفصیل لرونه د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نویو مکلی زل منزل کیږي چې په دې لړ کې په کابل او نور ولایتونو کې رسمي ځانګړي مراسمات تر سره شوې دي. افغان صدر اشرف غنی په کابل کې رسمي مراسمات پیل په یو دستور کې وکړه او کابل کې بیا د ازادۍ دروازې لپاره ټینګ امنیتی ګامونه هم اغستل شوي. نور تفصیل لري په دې حق لباندې زموږ خبریال کمال سادات په خپل دې رپورت کې. بخنه غواړم په دې حق لباندې رحیم ګل ساروان د آشنا ریډیو چې کوم همکار دی داغوی لخوا رپورت فایل شوی دی نو دغه تاسو پام راګرځو.
د زمری د 23مې د خپلواکۍ لورځي رسمي مراسم د دفاع د وزارت د استقلال په څلي کې د ولسمشر غنی له لوري د ګلونو د گیډي په کېخودلو سره تر سره شول. ولسمشر غنی چې لا هم په پخنه روغ دی خو د استقلال څلي ته په خپل د ګلونو گیډي کېخوده. د استقلال د څلي په شاوخوا کې د ملي اتلانو عکسونه ځړېدلی وو. خو د استقلال په څلي کې د دولتي مراسمو را اخوا سکان د خپلواکۍ د ورځې نمانځنه په عامو خلکو کې په خورا ولولو ترسره شوه. دلته له سات زیات دی زلمون منځونکو ملي اتن وکړ. ملي بیرغ په لاس د خپلواکۍ ورځې د ازادۍ غوښتونکو کورونو سمبول وګڼه. د خپلواکۍ د ورځې په منځونکو کې ښځو هم ګډون کړی. ملالۍ شینواری د سمون سیاسي خوځښت مشره ده. دلته بیا نڅاو خوښیو له دغو ظلمو د خپلواکۍ په ورځ روان غمونه هیر کړي. انجونو هم د ملي بیرغ په رپورو خپلواکۍ نمانځله. ښار ټول تړلی، امنیتي کوټلي تدابیر هم ورسره. خو د خپلواکۍ د نمانځونکو کاروانونه د ښار په ګوټ ګوټ کې ګرځېدل. د مدني ټولنې د حرکت د شاه شهید د هغې پیښې ځای ته ورغی چې څو اونۍ وړاندې پکې په لسګونو ښاریانو ژوند له لاسه ورکړ. دوی له دغه ځایه دا پیغام درلود:
ما د ایجا به خاطر آمدیم، به خاطر که
دلته ذکر اغلی او چې ترهګر ته وایو د افغانستان خلک ورته نه تسلیمیږي. افغانان ستونزې ګاللي، نور به هم وګالي، خو هیڅکله به تسلیم نشي.
نه یوازې په کابل کې سکال د خپلواکۍ د ورځې نمانځنه د عامو خلکو لخوا په ولولو وشوه، په نورو ولایتونو کې هم د خپلواکۍ د ورځې جشنونه ترسره شول. سکال د نورو کلونو په پرتله یو توپیر دا و چې د خپلواکۍ د ورځې په شپه اور لوبې هم ترسره شوې. د افغان انګلیس د لومړۍ جګړې د اتل وزیر محمد اکبر خان مینې په غونډۍ د نمانځونکو په زړونو کې د ازادۍ ولولې ژوندۍ ساتلې.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پیښور کې د پاکستان د صحت وزیر سایرا افضل تارل ادا کړی ده چې قبایلي سیمو کې پولیو په سلو کې 290 پورې ختمه کړی ده، او دغه شانته کې په کراچۍ کې هم هغه سیمه چې هغې ته به وړوکې وزیرستان وایو په هغه یونین کونسل کې یا په هغه تحصیل کې هم د پولیو ناروغي ډیره کمه شوې ده. تفصیلات اورو د ډیو ریډیو خبریال حمیدالله نه په دې رپورټ کې.
د کمی صحی خدماتو یا نیشنل هیلت سروسز وفاقی وزیر مملکت سایر افضل تارڑ اویل د قبائلی سیمونا د پولیو په کیسونو کې 92 فیصد کمی راغلی دی. دا وایي په پیښور کې نه، خو د کراچۍ ګډاب سیمه د پولیو د وارس نه پاکه ثابته شوې ده. دا وایي د افغانستان نه د پولیو وایرس د انتقالېدو نورې بهانې نشي کېدی، او په پولیو پرتو سیمو به د کترو ورکولو نظام قوي کول وي.
فاٹا میں 92% کیسز میں کمی آ گئی ہے، پشاور میں نہیں پورے پاکستان میں لوگ جا رہے ہیں. گڈاب یونین کاؤنسل جس کو منی وزیرستان کہتے تھے اس کا انوائرمنٹل سیمپل نیگیٹو آ گیا ہے. جب سیکیورٹی ختم ہو گئی آپ کو ایکسیسیبلٹی مل گئی، ناؤ وی ہیو نو ریزن. سو مقصد یہ ہے کہ یہ کہنا کہ افغانستان سے آ رہا ہے تو اپنے پرماننٹ ٹرانزٹ پوائنٹ کو کریں.
خود پختونخوا د صحت وزیر شاہرام ترکے او ایل پختونخوا کے د پولیو کیسونو کے لاہم مسئلے شتا دے. د پولیو د ساس کور کون کو ٹیمون امنیت او بیا ہر معصوم تر سیدل اس خوم خندان دی دیوائی سخ کال د پیخور پا اتو کے 15 افغانستان او خیبر جنسے معصومان پولیو وخلی دی.
ایشوز ہمیں آ رہی ہیں جس پہ ہم نے ڈسکشنز کی ہیں، سیکیورٹی کا ہے ایز سچ کے پولیو ورکرز جو ہمارے ہیں اس کو ہم کیسے انشور کروائیں، اور ہر بچے تک رسائی کس طریقے سے ممکن بنائی جائے.
خسائرہ افضل تارڑ وائی دا امنیت پر لحاظ سخت و یونین کونسلو او تر سرحد پٹول پختونخوا کے دا پولیو دا مہنوی دساس کو کمپیننا دا امارات دا حکومت پر مرست کی گی. دوی دا پیسے پوز او پوز بیا ضلع انتظامیہ طور کوی پدی کے لم لیٹ وشی نو بیا زکر دوی پیو بل ذمہ واری اچوی دی زیادہ کڑا مونگ دغه طریقہ کول تا خسا کو او تر اس دا یولی رکاوٹ تے
کہ یہ جو جتنی ہماری ہائی رسک یونین کاؤنسل ہیں اور اس میں پشاور اور یہ پورا تقریباً خیبر پختونخوا آتا ہے، یہ دیکھ رہا ہے یو اے ای کا پروگرام پیپ پروگرام جو کہ آرمی کے تھرو پیسے آتے ہیں اور پھر وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو کرتے ہیں.
سایرہ افضل تارڑ اویل مرکزی حکومت د صوبونه د ویکسین د خوندي ساتلو او سمبالښت نظام قوي کولو غوښتنه هم کړې ده، او نن بدوی د صوبایي حکومت سره ولستر صحي بیمو ورکولو پروژه چې حکومت چې مرکزی حکومت به په دسمبر کې اجرا کوي، او هم د صحت د کامی تګلارې په اړه خبرې کوي. بې د صحي کامی تګلارې نړیوال مرستندوی هیوادونه پاکستان سره کومک ته تیار نه دي. د صحي خدماتو کامی وزیر پیښور ته خپل سفر په داسې مهال کړی چې دا اونۍ په جنیوا کې د پولیو د رنځ د څارنې نړیوالې کمیټې په افغانستان او پاکستان د پولیو د ختمون لپاره فشار اچولی دی. حمیدالله وایس آف امریکا ډیو ریډیو پیښور.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو د قدر منوریدونکو اوس هم یو بل رپورټ کې تفصیل لرو. د شروع پر ورځ د پاکستان سترې محکمې د هوبارا یا ساړې مرغۍ په ښکار باندې بندیز چې دی هغه پر ځای ساتلی، او په دې لړ کې هغه ټول اجازت نامې هم منسوخه کړې دي چې پخوا جاري کړې شوې. د دغې مرغو ښکار لپاره اکثره د عرب هیوادونو شیخان پاکستان ته راتلل. نور تفصیل لري رابعه پیر په خپل دې رپورټ کې.
دستر قاضی جواد اس خواجه په مشرۍ کې درې غړي زه بنچ د تلور یا د ساړې د شکار په اړه د راجا فاروق نومي کس ته درخواست اوریدنه وکړم. په درخواست کې ویل سوي و چې د نړیوال لسنامې تر مخه پاکستان حکومت د تلور د شکار اجازه نسی ورکولې. د اوریدنې په محل کې څه هم اټورنی جنرال خپل په دریس کې وویل چې آسیایي تلور یا ساړې نایاب مرغه نه دي. او جسټس جواد اس خواجه وویل چې عرب شهزادګانو ته د تلور یا د ساړې د شکار اجازه ورکول غیر قانوني ده. په دې اړه کار دی چې په نړیوال وزنامو عمل وکړی سیم. په دې موقع جسټس دوست محمد ویل چې د اتلسم آئین پس د جنگلات او محکمه صبح ته منتقل کړه سوې ده او په صوبایي معاملو کې وفاق ته مداخلت واک نه لري. عدالت د بهرنیو چارو د وزارت له اړخه د دغه مرغه د ښکار لپاره د ملګرو هیوادونو شهزادګانو ته جاري کړې سوي لایسنسونه هم کلادم وګرځولو. تلور یا ساړي نومې دغه مرغه زیاتره د بلوچستان خوزدار کلی سیف الله او په چاغې سیمو کې روزول کېږي. ځنګلي ژوند محفوظ ساتلو لپاره کارکوونکي د ستر عدالت دغه پرېکړې هرکلی کوي او په بلوچستان کې د ډبلیو ډبلیو ایف د سیمه ایز دفتر مشر عطاءالله د ډیوا ریډیو سره خبرې کې وایي
انتہائی اس کا پازیٹیو ہم ان کو مطلب جو بھی کنزرویشن پہ کام کرنے والے ویلکم کرتے ہیں
تڑیر مثبت پریکڑا دم چھ مجھے ہر کلے کو دی زیادہ وچ پہ اسلام آباد کے واکمنانو پریکڑو او دارب شہزادہ گانو تھا دی اجازے ورکولو لوچ دی دی جائے انتظام یہ ہم مجبور دم
تو سب سے بڑا تریڈ جو ہے ان کو یہی عرب جو ہنٹرز ہیں ان کی طرف سے تھا اور وہ یہ تھا کہ وہ مطلب ان لمٹ وہ ان کو ایریا جا کے دے دیا کہ آپ یہاں کر لیں اور یہ پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کتنے کیے کتنے چھوڑے کتنے مارے
دغه عرب شهزاده گانو ته یو خاص ځای ورکړل سي چې پکې دوی به حساب ښکار کوي او څه معلومه نه وي چې څومره مړه سو او څومره پریښودل سو. ولې چې دوی په دې هم نوې خبر چې د ټولو مرغانو د آبادی په کار دي چې څومره برخه ښکار کړي سي او نه د اصول تر مخه څه ګټه یې د سیمو خلکو ته ورسول کېږي. سرګنده دی چې دغه نایاب مرغه پر ښکار بندیز تیر کال د نومبر په میاشت کې د بلوچستان هایکورټ له اړخه هم لګول سوی وو خو د محکمې جنګلات له اړخه دغه پریکړه پستر عدالت کی چیلنج کړی سوی و او د بلوچستان های کورټ دغه پریکړې باوجود عرب شهزادګانو ته دغه مرغه د شکار پوره پوره اجازه ورکول کېده او دغه رنګه په سلګونو مرغان د دغه شکاریانو له اړخه په نقشه کېدو چې د ذریعه تر مخه شکار کړی سوی د دغه مرغانو شمیره تیر کال یوازې په څو ورځو کې 2100 پورې رسیدلې و. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د خیر ښېګړې د نړیوالې ورځې په یاد کې نړیوالو مرستندوی ادارو هغه کارکوونکو ته عقیدت پیرزونې وړاندې کړي چې د امدادونو په وخت باندې وژل شوي یا جوبل شوي دي. د وایس آف امریکا رپورټ د ماوج جلیل په غږ.
د کال 2008 دسمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د اگست په 19 نیټه د ورلد هیومینیټیرین ډے یا د بشري مرستو نړیوالې ورځ په توګه د منځلو اعلان کړی وو. په کال 2003 کې په عراقي سرخار بغداد کې د ملګرو ملتونو هډ کوارټر باندې د ترهګرې برید په یاد کې دا روز منځلو اعلان شوی. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو سترویان احمد فوزي د دې برید پر ورځ پریس سیکرټري وو او دا ورځ ورته ډېره ښه یاده ده.
It was the beginning of a downward spiral in terms of UN protection.
دا د ملګری ملتونو د تحفظ او د ملګرو ملتونو د بشري کارونو په لړ کې د ښکتتلو شروع و. چرته چې مونږ ته معلومه شوه چې مونږه د ترهګرې نخه جوړ شوی یو. د هغه وخت راهسې په هنګامي حالاتو کې مرستې کوونکي کارکوونکو پر ضد بریدونو کې اضافه شوې ده. د صحت نړیواله اداره WHO په صحي کارکوونکو او طبي مرکزونو پر ضد مسلسل بریدونو ته د توجه راګرځولو لپاره یو نوی کمپاین شروع کړی دی. د WHO رپورټ تر مخه یوازې په کال 2014 کې په 2 هیوادونو کې نیغ په نیغ بریدونو کې 603 طبي کارکوونکي وژل شوي او 958 ژوبل شوي دي. د WHO د هنګامي حالاتو کې د مرستو د څانګې مشر روډی کونینګس وایي چې په جګړه ځپلې سیمو کې طبي کارکوونکي او د صحت مرکزونو باندې مسلسل حملې کیږي. په وروستیو کې په یمن کې په 10 هسپتالونو حملې شوي دي. 14 طبي کارکوونکي ژوبل شوي دي او 15 وژل شوي دي. خو داسې یوازې په یمن کې نه دي، په شام، عراق، سنټرل افریقن ریپبلک، یوکرین او سویلي سودان کې په هسپتالونو حملې کیږي او د صحي کارکوونکو ژوند خطر کې دي او دا بریدونه باید اوس ودرېږي. خود طبی کارکوونکو ژوند یوازې شخړ ځپلو سیمو کې په خطر کې نه دي. د WHO تر مخه په غربي افریقا کې 815 طبی کارکوونکو نیمه نه زیاته برخه د ایبولا وایرس له وجې مړه شوې ده او په افریقایي هیواد ګینی کې چې کله طبی کارکوونکو د مرګنی وایرس په حق لا کلیوالو سیمو کې د آگاهي خورولو هڅه کوله نو ګڼ شمېر کارکوونکي د کلو خلکو د لاس وبوجل شو. په ګردنړۍ کې د پولیو په کیسونو کې 99% کمی راغلی دی خو د دې کامیابۍ غټ قیمت ادا کړی شوی دی. د WHO تر مخه د پولیو مخنیوي لپاره کارکوونکي سلو نه زیاتو طبي کارکوونکو باندې بریدونه شوي دي او د دوی دریو کې دوه برخې په پاکستان کې د خپل فرایضو ترسره کولو په وخت بجلی شوي دي.
وایس اف امریکا د ریډیو د قدمونو اوریدونکو اوس هم د پاکستان خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د مدني ټولنې د سازمانونو ائتلاف د پاکستان په مرکزی حکومت غږ کړی دی چې د انټرنیټي جنایتونو د مخنیوي په قانون کې د بدلون وکړي. نور تفصیل لري صادق قاسم شاه په خپل ریپورت کې.
د پریس کانفرنس په مهال دوی یره څرګنده کړه چې حکومت خو د سایبر کرایمز مخنیوي لپاره دا قانون جوړوي، خو دوی یره لري چې دا قانون به د خلکو شخصي ازادي، د رائے د اظهار ازادي باندې بندیز هم ثابت کېدی شي. د بلو وینز نومي اداري سره کار کوونکی کمیر نسیم د دې قانون وړاندیز په حق لا دوی کم سفارشات حکومت ته پیش کړي، د هغې صدا تفصیل راکړلو.
زمونږ په دې 15 زمونږ لوی اعتراضاتو یو خو زمونږ دا غیر واضح دی، د جرایم تشریح نه کوي، د معاملاتو او د حکومتي موقف چې دی، د قانون چې کم دینو تشریحات پکې موجود نشته. دین علاوه په پی پی سی کې داسې قوانین موجود دي چې هغه هم دې کرایمز باره کې دي، هم دې جرایم مقابو باره کې دي، او بیا دې بل کې هم هغه ډوپلیکیټ شوی دي. دریم دا چې فریډم آف ایکسپریشن چې کم دی، دا حق دی زمونږ چې مونږ د اختلاف رائے ساتو، یا خپل آزاد رائے ورکو په حکومتي ایشوز باندې یا نیشنل ایشوز باندې، نو هغه به هم دا ختمه ایدا به د پولیټیکل اکټیویست لپاره، صحافیانو لپاره، او آنلاین چې کوم خلک دي، آنلاین فریډم آف ایکسپریشن به دینه ډیر پورې طریقې سره متاثر کیږي.
د دغه مدني ټولنې تنظیمونو تر مخه په پاکستان کې په کال 2000 کې د یو صدارتي آرډیننس یا حکم لاندې د سایبر کرایمز مخنیوي لپاره ګام پورته کړی شوی و، خو دغه یو غیر مؤثر ګام ثابت شو. اوس د آی ټی وزارت د سایبر کرایمز یا د جرایم مخنیوي لپاره کوم قانون سازی کوشش کوي، د دغې ټولنې غړو تر مخه دوی یره لري چې دا به زیات د حقونو لپاره اواز پورته کوونکو د اواز دباولو لپاره استعمال کیږي. خو آیا پاکستان کې د 3000 د پاسه د ترهګر تنظیمونو ویب سایټو، بې شمېره د تندرو سوچ خورونکو سوشل میډیا اکاؤنټس، او د عامو خلکو بلیک میلنګ او تنګولو کې ککړ خلکو به د دې قانون راتلو سره څه مخنیوي وشي؟ په دې حکله یو سماجی کارکن زار علي افریدي صدا وویل.
یاره زما خو خپل فکر دا چې ترهګری دي سره تعلق نشته، که ترهګری دي خبر ختمول نو 1999 کې چې کم انټی ټیرورسټ اک دی په هغه باندې ختمې دي شي، نور دې ته پته هم ده چې کم ځای کې دا اوټ فټ سي، دا ګروپونه دي، دې لوکیشن هم معلومه ده، دا غي د نظر هم ورته پته. داسې وطن دی چې دلی هوم منسٹر چې هغه پریس کانفرنس کوي، دا هغه ژوند سیف نه دی، نو بیا دې ترهګري کوم ځای نه ختموي؟ څه شی کو زما خپل فکر دا دی چې ډېر سیریس نه دي.
د دغه مدني ټولنې تنظیمونو تر مخه پاکستان کې د سایبر کرایمز یا جرایم مخنیوي لپاره قانون پکار دی، خو زیات ضرورت په قانون عملداری ده. پاکستان کې قوانین خو جوړ شي، خو کوم جرایم مخنیوي لپاره هغه قانون جوړیږي، د هغې په ځای اکثر داسې قوانین د کمزوري او د حکومت مخالف اوازونو او سیاسي کارکونانو د دباولو لپاره داسې قوانین زیات استعمالیږي. دوی غوښتنه وکړه چې حکومت ته یول د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کال 1999 کې جوړ قانون باندې عمل وکړي، او ملک کې شدت پسندی، ترهګري، تندروي، فرقواریت خورونکي تنظیمونو باندې بندیز ولګوي، بیا د نوي قوانین جوړولو سوچ وکړي. صادق قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
د خبرونه په اخیری برخه کې لرو یو اداریات چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
امریکا په سویلین ورختی د ایشیا کې د کمشمیر روهینجیا فرقې د خلکو په کړمو ډیره فکر اخیستی ده. روهینجیا د برما په راکین صوبه کې آباد کمشمیر مسلمانان دي چې کل آبادی 200,000 جوړیږي. برما کې په روهینجیا مسلمانانو ډیر سخت ظلمونه راخستې شوې دي. دوی سره دا ټول ظلم د دوی د مذهبي عقیدې په وجه کیږي. د برما فوستینا سحر نه تر ماخامه په زور بیګارونه اخلي. د دوی په ګرځېدو را ګرځېدو نامناسبه بندیزونه لګولې شوې دي. دوی یا خو عبادت خانو ته او یا د ودونو خادو زینو ته راغون کړې شوې دي. برما کې د پیړو پیړو راسي د اوسېدو باوجود دوی د تیرو فوزي حکومتونو د پالیسو له سببه بې وطنه بللې کیږي. دا وخت په زرګونو خلک د ملک دننه د بې کوره شوو خلکو د پاره جوړو کیمپونو کې اچولې شوې دي. دوی نه خو سکار روزګار کولی شي، خار بازار ته تګ او د خوراک سکاک سامان اخیستل پې هم بند دي، او نه خپل مذهبي عبادت ته پرېښودی شي. د دې حالاتو له سببه د انساني سمګلینګ کاروباریان د ښه ژوند په تمه ورکولو دوی ډیر په اسانه بې لارې کوي. د بنگلہ دیش په کاکسز بازار ضلع کې دا وخت د غیر درج شده پنځو لکو روهینجیا مسلمانانو د اوسیدو اندازه لګولې شوې ده. دین علاوه دو دیر زره درج شده روهینجیا مهاجر کوټو پالانګ او نیا پاړه ضلعو کې په کیمپونو کې پراته دي. دوی د فوزی کار روایو او پراکین ضلع کې د مسلسل زور ظلم د لاسه تښتیدلی دي. امریکا دی مار د برما په حکومت غږونه کوي چې پراکین صوبه کې د انساني خواخوږی حالات ښه کړي. پراکین صوبه کې پرتو اجتمند روهینجیا مسلمانانو ته د امدادي سامان رسولو اجازت ورکړي او روهینجیا مهاجرو ته د خپلو کورونو ته د واپس تلو اجازت ورکړي شي. د روهینجیا مسلمانانو د کرمو په باب له صدر اوباما خپل فکرمندي د روان اوړي په سر کې خپل یو بیان کې ښکاره کړې وه. صدر اوباما خپل دغه بیان کې ویلی وو که زه یو روهینجیا وې نو ما به هغه ځای کې استوګنه خوښولی چېرته چې زه زیږېدلی وم. ما به د خپل مور پلار د استوګنې په وطن کې اوسېدل خوښول. د خپل بیان کې دا هم ویلی وو چې مونږ ټولو له روهینجیا سره د کیدونکو خراب سلوک سنگینې مسلې ته خپل پام ګرځول پکار دي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
رانا ویدن کو ڈیو ریڈیو تے واری بیا پا خیر آگ لئی دا واشنگٹن ڈی سی دا سٹوڈیوز نظم گخ پر اونا اللہ ہم دوام لری پا پیخور کے اوس ہم